سلامونه. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. په دې خبري مجله کې مظفر شتا سهار کرکلی کومه سرکې خبرونه. افغان بایسکل ځغلوونکی یولدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې شپږویشتم مقام ته ورسېده. هغې په دې سپورټ کې له 15 ورزشکارانو سره سیالي وکړه. یولدوس هاشمی وکولای شو چې د چک جمهوریت، اوکراین، تایلند او چین په ګډون د 9 هیوادونو د بایسکل ځغلوونکو نه مخه ونیسي. یولدوس هاشمی د افغان اولمپیک په ټیم کې له 3 ښځینه لوغاړو څخه یوه ده. د هغې خور فریبا هاشمی د یکشنبې په ورځ د اګست په 4 د سړک په بایسکل چلولو کې له خپلو سیالانو سره سیالي کوي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان تر 18,000 ډیر افغانان له خپلو خاورو ایستلي او افغانستان ته راغلي دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په دغه 18,215 تنو کې تر 10,000 ډیر له ایران څخه ایستل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې په وروستیو میاشتو کې له دغو دوو هیوادونو هر ورځ تر 1,000 ډیر افغانان شړل کیږي. د دغه وزارت په خبر پاڼې کې ویل شوي چې افغان کډوال د تورخم، سپین بولدک، خموپول او اسلام کلا له لارو افغانستان ته راستانه شوې دي. ایران او پاکستان ویلي چې ټول بې اسناده کډوال له خپلو هیوادونو باسي. په پروان ولایت کې نن په یو ټرافیکي پیښه کې 19 ټپیان شول. په پروان کې طالب چارواکي وایي چې دا پیښه د جبل السراج ولسوالۍ په پوله شابه سیمه کې وشوه. د پروان د امنیه قومندانۍ ویاندوی فضل رحیم مسکینیار په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه هغه مهال وشوه چې له شینواری ولسوالۍ څخه چاریکار ښار ته روان فلنکوچ له سړک واوښت او چپه شو. د په وینا په دې پیښه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 19 ټپیان شوي او د درملنې لپاره د چاریکار روغتون ته بیول شوي دي. د دې پیښې دلیل د چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په ترکمنستان کې نوی شارج د فیل ګمارلای دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخینن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلای دی. د قهار بلخی په وینا له ښاغلي صابر سره د ترکمنستان د باندنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هیله څرګنده کړه چې د دوو خواوو اړیکې لا پراخې شي او د ټاپې د ګاز د غازو د نلی کې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډۍ د ریل لارې په شمول پر سترو پروژو ژر کار پیل شي. په ایران کې چارواکي وایي سبا یکشنبې د اسد 8 به په ټول هیواد کې ټول دولتي دفترونه او بانکونه تړلي وي. دا پریکړه په ایران کې د سختي او بې ساري تودوخې د دوام او د هغه څه لپاره چې د انرژي مصرف مدیریت په نوم یادیږي اخیستل شوې ده. په ایران کې د تیرې 4 او 5 په ورځو کې د تودوخې لوړوالی د دې لامل شوی چې په پراخه کچه دفترونه او بانکونه وتړل شي. د ایران حکومت د شنبې په ورځ د سهار له 6 څخه د سهار تر 10 پورې د ټولو دولتي ادارو کاری ساتونه اعلان کړل چې رخصت دي. د ایران په سیستان، بلوچستان او یزد ولایتونو کې د تودوخې درجه تر 1500 درجو پورې او د ایران په 10 ولایتونو کې تر 1500 درجو پورې رسیدلې ده. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګه درې تنه مشکوک کسان غړي نیولې دي. د بلجیم د عامه څارنوالۍ دفتر پرون جمعه اعلان وکړه چې دوی یو تروریستي برید په پلانولو تورن دي. د بلجیم څارنوالۍ دا هم ویلي دي چې د هغو 4 کسانو له ډلې چې د 5 په ورځ په دغه هیواد کې پر یوه کور د چاپې په ترس کې نیول شوي وو، درې یې یوه قاضي لخوا تر څېړنو وروسته خوشې شول. چارواکو ویلي چې دغه 8 کسان چې د بروکسل په یوه مینه او همدارس پانتورپن، لیخ او ګینت ښارونو کې نیول شوي په اصل کې د چچینیا اوسیدونکي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته په اشاره ویل چې امریکا له خپل خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلې، د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 13 ځنډولې او ویلي دي چې دا ځنډ لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالتونو کې د کار کولو حق ولري. د امریکا ولسمشر په دغه یادښت کې لیکلي چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ کړکیچ له کبله د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. له یو خصوصي شرکت سره د افغانستان په دولسو بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون نن شنبه په یو خبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د اسانتیا د رئیس مولوي احمد ضیا خالد په قول ویلي چې دا سکنرونه به د امنیت د لاښوالي لپاره نصب شي. د نوموړي په وینا د دغه سکنرونو پر نصبېدو $113 میلیون لګښت شوی دی. په راپور کې راغلي چې دا سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، ابو نصر فراهی او شیرخان بندرونو کې نصب شي. د راپور له مخې د سکنرونو د نصبولو پروژې کار به په 2 کلونو کې بشپړ شي او 2000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. دا ازادي رادیو دا تاسو ته تازه او کره خبرونه او راپورونه مونږ در وړاندې کوو. د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي.
د یو ګډ وډی تداوی سره سر یو تر اوسه پورې چیرته دا د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک وسیږي د افغانستان خلکو سره.
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړېدا کوي چې هغه بې ګناه او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی.
په ایران کې د افغانانو اعدام به صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملي کیږي.
په بادغیس ولایت کې سکال د پستې حاصلات تر وخت مخکې راټول شوی دي چې ډیری سوداګر یې اندېښمن کړي دي.
د مسولات خپل ځان ته جوړ کړي نه د ملت لپاره ګټه سونه د تجارت لپاره شنه ښکلا حاصلات هیڅ فایده نه لري د پستو.
دلته نور مطالب هم درته لرو. امید تر پای را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالي په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې خزي او نجونې د زده کړې او سپورت له حقوقو به برخې دي. دغه سازمان په خپل اکسپانه لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د خزو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لری کړي. یو شمېر افغان ورزشکاران نجونې هم همدا خبره تاییدوي. د پاریس د اولمپیک لوبي پرون د جولای په 26مه د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې چې درې نجونې دي. جزئیات یې د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
نږدې 3 کاله کې چې له هر ډول لوبو ان یو شمېر خپلو تمرینونو لري دي، خو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د خپلو درې حملارو لګډون خوښي دي. وای د افغانستان د میلیونونو نجونو به استازیتوب وکړي.
با وجود این همه محدودیت ها بازم از طبقه اوناس ما امروز شاهد این هستیم که در
ټولو ستونزو سره سره موږ د دې شاهدان یو چې افغان نجونې هم د پاریس په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي او غواړي ویاړونه ترلاسه کړي. موږ ډېر خوښ یو او دوی ته د بریاوو هیله کوو چې نړیوالو ته وښيي که افغان نجونو ته فرصت ورکړل شي نو ویاړونه به خپل کړي.
در زنان افغانستان چانس بدهند و یا یک فرصت بتن حتما هر یکشان افتخارهای پشت در پشت کسب میکنن.
د جوجوتسو او ازادو سیالیو افغان لوبغاړي ارزو احمدی و د پارا اولمپیک د ویلچیر هندبال برخې لوبغاړي راهله نوري وای 3 کاله کېږي چې په خپل هیواد کې له ورزشي فعالیتونو لرې ده. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې نجونو ته په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ورزشي برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
دوی ته ډېر د بریالیتوب هیله لرم انشاءالله چې په دې مسابقو کې ښه ولوبېږي او افغانستان لپاره یو ښه ویاړ ولري او دولت نه هم دغه توقع ده چې نور نجونو ته اجازه ورکړي خپل فعالیتونه وکړي.
پورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان هم ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالي په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړې او سپورت له حقونو بې برخې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل اکس پاڼه لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقونو محدودیتونه لرې کړي. پرون د جولای 26مه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې د درې افغانانو په ګډون پیل شوې چې د طالبان حکومت له نږدې 3 کلونو په دغه هیواد کې پر افغان ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ لوبغالو ته پتک او ورزش کولو او د دوی په لوبو هم بندیز لګولی دی. کیمیا یوسفی او دوه خویندې یلدوس هاشمی او فریبه هاشمی به د پاره تکواندو او بایسکل چلونې په برخو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې په دغو سیالیو کې ولوبیږي. د طالبانو حکومت ویلي په دغو لوبو کې د افغان چونو ګډون په رسمیت نه پیژني. د المپیک نړیوالې کمیټې هم د دغو لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې کوم طالب چارواکي ته بلنه نه وه ورکړې. د نجونو د کرکټ د پخوانۍ ملي لوبډلې غړي رویا سمیم چې دا مهال په کاناډا کې د بیا په اوسنیو شرایطو کې له افغان ورزشکارو نجونو د نړۍ په ملاتړ ټینګار کوي، نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کولی شي ډېر بدلونونه راولي. مثلا که جهان وغواړي کولی شي د یوه برخه نجونو ملاتړ وکړي، څو هغوی وکولی شي د افغانستان په استازیتوب هر ډول ورزش کې ګډون وکړي.
د یادونې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر پخوانیو لوبغاړو د سږ کال د می میاشت په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC ته یو لیک استولی و او ورنې غوښتي وو چې په جلا وطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي. خو د دغې لوبډلې یوې غړي فی یوسف زی ازادی رادیو ته ویلی چې تر اوسه دوی ته د دې لیک جواب نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی چې د سکل اولمپیک سیالۍ د اگست میاشتې تر یولسمې دوام وکړي. په دې لوبو کې د ګډون کوونکو افغان ورزشکارانو یوازې یو کس د جودو په برخه کې له افغانستانه ورغلی دی، پاتې 15 تنه نور په بهر کې ژوند کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو محدودیتونو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شول، چې لویه برخه ورزشکاران هم پکې شامل وو.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو تک خراغلی. د هند د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمېر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د هند سفارت او هغه شرکتونه چې د ویزې د بهیر چارې ترسره کولې غیر فعال دي او دوی د ویزې اخیستو لپاره کوم لارښود نه دی ترلاسه کړی. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویب پاڼه لیکلې چې د ویزې لپاره تقاضا به په آنلاین بڼه مني. هند له دریو کلو رئیس افغانانو ته ویزې نه دی ورکړي. نور جزئیات یې د سنا کاکړ پر راپور کې وو.
یو شمیر افغان ناروغان خوښتي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکول بیا پیل شوې دي. نږدې درې کاله وړاندې وروسته لاغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا ځلې واکمني ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته یې د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړي، خو دوی ونه ویل چې څنګه او له کومې ویب پاڼې څخه په استفادې افغانان کولی شي د ویزې غوښتنه وکړي. د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د خپلې لور ته درملنې لپاره هند ته تلله او د طالبانو له بیا واکمنېدو او د هند ویزې له بندېدو وروسته ستونزو سره مخ شوې.
ما هغه ډاکټر سره چې باډی کنیولا د انټرنیټ نه لاره نه هغه به معاینات ورته ولیکل او معاینات دلته امکانات نه و چې معاینات مونږ تر سره کو او کومه دوا به چې ورته ولیکل د هغه دوا ترلاسه کول هم په افغانستان کې ممکن نه و او مونږ ډېر مشکلات سره مخامخ وو. بل اخره د یو ګډ وډی تدوی سره سار یو تر اوسه پورې چې چیرته دا مشکل حل شي او د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک وسی کی د افغانستان خلکو سره.
په افغانستان کې د روغتي اسانتیا او د نشټوالي لامل یو شمیر افغانان د درملنې لپاره پاکستان، ایران او هند ته ځي. خو تیره اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د تورخم پولې د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې ویزې هم لري. د هرات اوسیدونکي ازیتا له ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ د یو غړي د درملنې لپاره د هند ویزې ته انتظار باسي او اوس د دې خبر په اورېدو ډېره خوشحاله ده.
پدر خود مریض هستن، تکلیف شوش دارن، نفس تنگی برای پیدا شده و داخل
پلر می دست گونه روخی او سالندی لری. پا افغانستان که درملنه و نشوه و باید لحواده به هر یه درملنه وشی او لحن سخه بلخه حواد نشته. واس چه ده خبر خبور شی هیله لرو دویزی بهیر هم و بایل شی سو پلر او مور هند تا ده درملنه لپاره بوزم.
از مریضی که دارن رنج میکنن بتونیم به اونا ویزا بگیریم، به اونا بیاریم به کشور اند و تدوی اینا شروع بکنیم.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د هند ویزو د ترلاسه کولو بهیر ډیره برخه د شهیر په نوم د یو شرکت له لارې ترسره کېده چې له تیرو دریو کلونو راهیسې فعال نه دی. اوس د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته هند اعلان وکړ چې افغانان کولی شي د الکترونیکي ویزو غوښتنه وکړي، خو له څه مودې په تیریدو سره دا ویزې هم پر افغانانو بندې شوې. په تیرو دریو کلونو کې د ناروغانو سربیره د سلګونو افغان محصلینو زده کړې د ویزو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې.
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړي ادا کوي چې هغه بے ګناه وو او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی. یو شمیر ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی وو چې د ګلاب شاه په نوم یو افغان کډوال د ایران حکومت لخوا د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه نیوکه کوي چې ایران د ټولو بشري اصولو خلاف په دغه هیواد کې افغانان اعداموي. نور حال په دې راپور کې
یو بې ګناه سړی دی چې په وخت کې اعدامو خلاصې ده چې کار زر وتوي چې په سیاسي ملاقات راځي خپل سره.
اکبر چې تازه وراره په ایران کې د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی د خپل وراره د بیګناهی او بیوسۍ کیسه کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ګلاب شاه په خورا بیرحمۍ په دې پلمه چې وکړي د مخدره توکو په قاچاق کې لاس ترلوت اعدام شوی دی. د خاغلی اکبر په خبره تیرونی ایرانی چارواکو دوی ته له خپل وراره سره د کتو په اړه خبر ورکړ، خو چې دوی کله د بوشهر زندان ته ورغلل هغوی مړی ور وسپاره. د خاغلی اکبر د معلوماتو له مخې ګلاب شاه د رحمان زوی د فراه ولایت د قلعه زمان د کلی اوسیدونکی و چې 15 اولادونه او یوه میرمن ترې پاتې شوه. وړاندې یو شمیر ایرانی رسنیو د ګلاب شاه د اعدام په اړه راپورونه خپاره کړي وو. په ایرانی رسنیو کې د ګلاب شاه د اعدام لامل د مخدره توکو قاچاق بلل شوی وو. که څه هم په دې اړه کره شمیرې نشته چې تر دې دمه څومره افغانان په ایران کې اعدام شوي، خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 290 تنه اعدام شوي دي. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 2000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان له دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د دې رسنیو پر راپورونو کې راغلي چې ایران کې سکال په لومړی او څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې ډیرې د مخدره موادو پر اړوند جرمونو محکوم وو. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه ادعا کوي چې د ایران حکومت په ظالمانه ډول یو شمیر افغانان په دغه هیواد کې لدی پرته چې د جرمونو په اړه پوره وضاحت وړاندې کړي اعداموي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو اعدام به صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملی کیږي. متاسفانه په ایران کې د اعدام په باره کې قوانین ډیر ظالمانه او غیر انسانی دی.
په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د ستونزو په دوام دلته میشت یو شمیر کډوال حمیدا کوي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ستونزې څو برابر زیاتې شوې دي. په ایران کې میشت کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ افغانانو توقع دغه ول لکه دغه انتخابات را ریول او د موږ افغانانو توقع دغه ول چې ان شاء الله دغه نوی رئیس جمهور د ایران ته انشي او د افغانانو لپاره کوم لازمي اقدامات واخلي او د افغانانو لپاره یو څه کار وکړه، مثلا افغانانو ته یو څه مدرک ورکړي او یو څه د کاروبار زمینه ورته برابره شي، همدغلته له مشکلاتو ښکاره وځي. ولې نه، متاسفانه چې برعکس وشول دغه کارونه.
د طالبانو حکومت مخکې له ایرانی چارواکو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه مخکې هم ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو په ایران کې میشت افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې دلته له افغانانو سره نامناسب چلند ته په کتو ښکاري چې د ایران حکومت دا ډول رپورټونه جدي نه نیسي او د دوی پر وړاندې په پالیسۍ کې مثبت تغییر نه دی راغلی.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د نورو راپورونو د پاره زموږ ویب پاڼه ازادي.com ته هم سر ورکار کولای شي. په داسې حال کې چې د غزې د جګړې د پای ته رسیدو په سر کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلاف پر خپل حال پاتې دی. اسرائیل د خان یونس له اوسیدونکو غوښتي چې له دې سیمې ووزي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي چې په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې سیمې ته پناه غواړي. پاتې حال د عصمت ساروان په دې راپور کې.
د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د خان یونس په سیمه کې له میشتو فلسطینیانو څخه غوښتي چې په موقتی ډول د الموسا خوندې سیمې ته کډه شي. په دې بیان کې چې اسرائیلی پوز د شنبه خبر کړی، د دې خبرداري دلیل په سیمه کې پوزي عملیات بلل شوې دي. د اسرائیل پوز د جمعې پورس په خان یونس کې له فلسطینی وسلوالو سره د سختې نشتې او د حماس د سخت دریځې ډلې د تونلونو د ویجاړولو اعلان وکړ. په غزه کې له جګړې نږدې نه نیمې میاشتې وزي. دا جګړه د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس ډلې له ناڅاپي بریده وروسته پیل شوه. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه دغه ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د هغو کوچنیو ملیشو د وړو ډلو په لټه کې چې په هوانونو اسرائیلي پوځیان په نښه کوي څو تونلونه او نورې اډې ویجاړې کړې. ویل شوي چې د خان یونس د خالي کولو لپاره د اسرائیلي پوز خبرداری د دغو شخړو د دوام په لټ کې دی. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ وویل چې د خان یونس د تشول او ژغې د مختلفو رسنیو له لارې خلکو ته رسولې تر څو ملکی خلکو ته خطر کم کړي. ملګری ملتونه او د بشري حقوقو سازمانونه اسرائیل په جګړه کې د نامتناسب ځواک په کارولو تورنوي. دا هغه تور دی چې اسرائیل یې ردوي. تر دې مخکې هم یو شمېر ملکی وګړي چې خوندي کمپونو ته تللي وو د اسرائیلي پوز په عملیاتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې ته پناه وړي. اسرائیل هم پر افراطي ډله حماس تور پوری کوي چې ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي او په ګڼ میشتو سیمو شوونځیو او روختونونو کې فعالیت کوي. حماس ډله بیا دا تور ردوي. اسرائیلی چارواکي اټکل کوي چې دوی د حماس یا اسلامي جهاد شاوخوا څوار لزر وسلوال وژلي یا نیولې دي. د جګړې په پیل کې د دوی شمیر تر 15,000 ډیر اټکل شوی وو. دو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس چې د جمهوری ریاست احتمالي کاندیده ده، دواړو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وکتل او له هغه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربن موافقه وکوي. د جګړې د پای ته رسولو او د شاوخوا 115 اسرائیلي او بهرنیو یرغملو د خوشي کولو لپاره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د اسرائیلي او حماس چارواکو بیانونه شي چې د دواړو خواو ترمنځ جدي اختلافات پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواګیاست. یو شمیر تقاعد شوی افغان میرمنې وایي په تیرو دریو کلونو کې دوی ته د تقاعد پیسې نه دی ورکړل شوی او وسله غنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې تقاعد د دوی حق دی او د طالبان حکومت یې باید ورکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دغه ستونزې په تایید سره وایي چې د خزو په ګډون په افغانستان کې د ټولو متقاعدینو وضعیت خراب دی. نور جزئیات یې په دې راپور کې.
په 50 کلنه نظیفه چې د تقاعد شو مېرمنو لړډلې دا وایل دریو کلونو راهیسې د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغه چې په کابل کې د خپل کورنۍ له څلور غړو سره ژوند کوي وایي میړه هم تقاعد شوی او پیسې هم نه لري چې د ژوند چارې مخ ته یوسي.
بسیار مشکلات اقتصادي درم د خانه کې زندگی میکنم.
فکر کوم چې خراب شوی دی. اقتصاد مخرب دی او په خپل نه روغ یم. د ټوټې رنګ نو څوک نه لرم. ټول دکاندارانو خرڅاره یم. د سمې مال ته پوښتنه کوم چې د متقاعدینو ماشونه ورکړي. د خیرات نه بلکې څومره ماشونه ګرځول شوی پیسې دي.
دا یوازې نظیفه نه ده چې لدې ستونزو سره مخ ده، بلکې د هغې په څیر نورې ګڼې ښځې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. رونا یوې بلې مېرمنې هم له ازادي راډیو سره ورته ستونزه شریکه کړه.
که فعلا 3 سال میشه که مدت ماش ما نداریم
و ما تقاوت نلرو میرم مشوی ور مشمان درم سپه و کور کی کار کوم تو هم ندارم فعلا در خانه کار میکنم تا تامین نلکوی کای مرا فشار ما شما نکنه
پول تقاوت ما را نمیتن یا طفلای ما چی گناه دارن
دوی وای د تقاوت حقوق د دوی حق دی او کله چی په دولتي ادارو کې کار کاوه دغه پیسې زکه تری ګرځول شوی چې له تقاوت وروسته به ورکول کیږي په همدې حال کې د افغانستان د متقاعدونو ټولنه هم د دې خصوص ستونزې تاییدوي د دې ټولنې مشر افندی سنگر ازادي رادیو ته ویل چې د خزو په ګډون ټول متقاعدین وسله سختو ستونزو سره مخامخ دي
دا متقاعدینو کې زنانه هم ډیر دي ټول مشکلات سره دچار دي د چا خاوند کور مرسوي ده څوک مایوب دي نو دغه په مورید باندې تر اوسه پولیس اقدام نه کړی همدغه ماشه تقاوت لپاره دی ټول انتظار کې ناسي ولې درې کاله کیږي چې دوی ته تقاوت نه ورکړي موږ خپل مشکلات ټول ته وړاندې کړی دي ولې زمونږ غږ چا تر اوسه نه اوریدل
خغلی سنگر پر نړیواله ټولنې او د بشري حقوقو پر بنسټونو غږ وکړ چې د دې سونزې د هواري لپاره اقدام وکړي د ټولنې د قشر وضعیت خشي د تقاوت شوی د مرمنو غوښتنې مو د طالبانو حکومت د مالی وزارت لویان احمد ولی حقمل سره شریک کړي خو هغه ځواب نه کړي افغان تقاوت شوی مرمنې په داسې حال کې د غوښتنې کوي چې وړاندې د طالبانو مشر مالی وزارت ته امر کړی و چې له دولتي مامورینو د تقاوت پیسې ونه ګرځوي د طالبانو د مشر د حکم له مخې د 1403 کال لومړۍ میاشتې بعد د ملکي او نظامي کارکوونکو له معاشونو د تقاوت پیسې نه اخیستل کیږي که څه هم د افغانستان متقاعدینو ټولنه په افغانستان کې د تقاعد شویو مېرمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري خو یې په ټوله کې د طالبانو د حکومت د 1401 کال راپور له مخې په افغانستان کې د تقاعد شویو شمیر 170,000 تنو ته رسیږي
ورزو بادغیس ولایت ته په بادغیس ولایت کې مخکې لدی چې پسته په بشپړه توګه پخ شي خلکو د پستې په ځنګلونو یرغل کړی او حاصلات یې راټول کړي دي دا کار د دې لامل شوی چې په بادغیس کې د پستې کیفیت او بیه دواړه زیانمن شي نور جزئیات یې په دې راپور کې
درختان بار بیشتری داشتن اما متاسفانه ای که پسته قبل
ونو ډیر بار درلود خو له بده مرغه مخکې لدی چې حاصل یې راټول کړل شي مات شو او د تیر کال په پرتله په نیمه بیه په بازارونو کې پیرودل او پلورل کیږي یو من 4 کیلو پسته د قجوم بیه 600 افغانۍ ده او تیر کال دیو قجوم بیه 1200 افغانۍ و
بعدش 1200 افغانۍ بود
د بادغیس ولایت اوسیدونکی احسان الله و چې له لسو کلونو راهیسې د پستې د پیرو پلور کار کوي نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې در دې دمه د پستې په بیه کې دومره کموالی نه و تجربه کړی یو شمیر نورو هغه کسانو چې پستې راټولې کړي دي وایي چې له شول مخکې د پستې راټولولو د بادغیس ولایت د پستې کیفیت ته سخت زیان رسولی دی د پستې د شول ماتېدل د بادغیس ولایت د پستې له طبیعي ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو د فصل پیل ته وایي چیرې چې خلک په انفرادي او ډله ییزه توګه پستې راټولوي دوی دغه شان وایي چې سږ کال د بادغیس ولایت د طبیعي ځنګلونو څخه د پستې حاصلات زیات شوي دي د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد یونس یو له هغو کسانو څخه دی چې سږ کال یې د لیق پستې څخه شاوخوا 10 کیلو حاصلات راټول کړي دي هغه چې اوس د خپلې خامې پستې د پلورلو په هڅه کې دی د خپل محصول د کیفیت او د بیو له ټیټوالي په اندېښنې سره وویل
بده امسال نداره چون پسته خام بوده شول شکسته
دا چې پسته خام ده او شول مات دی دم دی لپاره ټول منتظر دي چې د پستې پایله معلومه شي چې وی پیری کنه لام دی عمله د پستې قجوم به ډیره ټیټه ده
نه به خاطر قیمتي قجوم پسته خیلی زیات پایین است
د بادغیس اوسیدونکو په وینا سکل پسته له ټاکل شوې مودې څخه شل ورځې مخکې راټوله شوې ده دوی دغه شان ټینګار کوي چې له مناسبې مودې څخه مخکې د پستې د شول ماتېدل د دې لامل شوي چې پسته یا کوچنۍ دانې ولري یا ځینې پوچې او بې مغزه وي په بادغیس ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ادارې رئیس اخوندزاده عبدالحی هم تاییده کړه چې له وخت څخه مخکې د پستې شول د ماتېدو له امله سږکال حاصلات یې ګټه نه لري هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې د مناسب وخت څخه مخکې خلکو ته اجازه ورکړه چې د پستې شول مات کړي داسې ادا وکړه نثار احمد چې د وچې میوې یو له صادرونکو څخه دی د هغو خلکو برعکس چې په کورني بازار کې د پستې په پیر او پلور پوختي اندېښنه نه لري. که څه هم هغه ته د ویچلو وخت مخکې د پستې راټولول د پستې په مختار او بیې اغیز کوي، خو وایي چې د پخوا په پرتله د بادغیس ولایت د پستې د ځنګلونو د ښه تولید له امله کولی شي په نړیوال بازار کې پیرودونکي ولري.
تقریبا د دېرش څخه تر پنځه فیصد پورې د پستې په بار کې به کمبوتي راغلي وي، خو خوشبختانه چې سږ کال د پستې فصل او بار ډېر زیات دی، چې البته په دې دېرش فیصد کمبوت باندې هېڅ تاثیر نه لري. او همچنان د تیرو کلونو په نسبت درې برابره پسته زیاته شوې ده چې د دې کمبوتۍ زیې پوره کوي، او دا کمبوتي او دا مسایل په جهاني بازارونو باندې هم کوم تغییرات نه راولي.
د بادغیس ولایت د پستې طبیعي ځنګلونه چې د پستې لیق په نوم یادیږي، د یاد ولایت د خلکو له طبیعي عایداتو سرچینو څخه بلل کیږي. د بادغیس د پستې له ځنګلونو څخه تولید شوې پسته نه یوازې د هېواد دننه مشهوره ده، بلکې د ښه کیفیت له امله یې ډېر نړیوال پیرودونکي هم لري. خو هغه کسان چې په سیمه ییزه او ملي کچه د پستې پېر او پلور کار کوي، سږ کال اندېښنه لري چې له وخته مخکې د پستې راټولول به د افغانستان د دغې مشهورې وچې میوې نړیوال شهرت ته زیان ورسوي.
په راتلونکو څو شیبو کې به د نیمې نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو په پیل کې خبرونه. افغان بایسکل ځغلونکی یولدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې شپږویشتم مقام ته ورسېده. هغه په دې سپورت کې له پنځه دېرش ورزشکارانو سره سیالي وکړه. یولدوس هاشمی وکولای شو چې د چک جمهوریت، اوکراین، تایلند او چین په ګډون د نهه هیوادونو د بایسکل ځغلونکو نه مخه ونیسي. یولدوس هاشمی د افغان اولمپیک په ټیم کې له دریو ښځینه لوبغاړو څخه یوه ده. د هغې خور فریبا هاشمی د یکشنبې په ورځ د اګست په څلورمه د سړک په سایکل چلولو کې له خپلو سیالیانو سره به سیالي وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان تر 10,000 ډیر افغانان خپلو خاورو وباسي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په دغه 10,215 تنو کې تر 10,000 ډیر له ایران څخه ایستل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې په وروستیو میاشتو کې له دغه دوو هیوادونو هر ورځ تر 10,000 ډیر افغانان شړل کیږي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان کډوال تورخم، سپین بولدک، وریخمو پول او اسلام کلا لارو افغانستان ته راستنه شوې دي. ایران او پاکستان ویلي چې ټول بې اسناده کډوال خپل هیوادونو باسي. په پروان ولایت کې نن په یو ټرافیکی پیښه کې 19 تنه ټپیان شول. په پروان کې طالب چارواکي وایي چې دا پیښه د جبل السراج ولسوالۍ په پولا شابه سیمه کې وشوه. د پروان د امنیه قومندانۍ ویندوی فضل رحیم مسکینیار په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه هغه مهال وشوه چې له شینواری ولسوالۍ څخه چاریکار ښار ته روان پلنګ کوچ له سړک واوښت او چپه شو. په ایران کې چارواکي وایي سبا یک شنبه د اسد ومه په ټول هیواد کې ټول دولتي دفترونه او بانکونه تړلې وي. دا پریکړه په ایران کې د سخت او بیساري تودوخه د دوام او د هغه څخه لپاره چې د انرژي مصرف مدیریت په نوم یادیږي اخیستل شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته اشاره وویل چې امریکا له خپل خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلې، د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 13 میاشتې ځنډولې او ویلي دي چې دا ځان لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالتونو کې د کار کولو حق ولري. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکي د متحدو ایالاتونو د روغتونونو، ناسا او نظامی اډو د حقولو لپاره په دسیسې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د څرک لګولو لپاره د 10 میلیون ډالرو جایزه وړاندیز کړي او ویلي دي چې دغه کس د ناسا تر 10 گیگا بایټه ډیرو معلوماتو د غلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبي کوریا او بریتانیا ګډې مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلې هکرانو د هند او جاپان په ګډون په دریو هیوادونو کې روغتیایی پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړی دي. د فلسطین روغتیایی چارواکي وایي د غزې ترانګې په مرکز کې پر یو خوانځي د اسرائیل په هوایي برید کې دیرش فلسطینیان وژل شوي دي. په دغه خوانځیو کې بې ځایه شوي فلسطینیان اوسېدل.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړي.
پیاوشمیر کورنۍ کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاس ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي بیا د خسر خیل لخوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نه میدادن مګو شما فقط تنو کار
د پلر کوټه ته د اجازه نه راکوله ویل یته باید کور کارونه سمبال کړي لکه د نور خو زغوندې خو دونه او د دوستانو لیدلو ته حسیم نشوم تلای. نو میا دی کی چې سمې جامې مې غوستي وي سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم د شپې به کوم سات کوي دا شوم بیا به بیرته هماغه غرای هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نغ وړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خسر کور ته ودیږي نو د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډیر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوست بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره لیکر بس ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوې وي اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې. باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، د په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنې کې اوس هم دود دي چې زموږ ټولنې ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم. البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنې ماته د پلار د کوره راووت سوې ماته زما ناموس ده. په کوم طریقه زه د دې حق را ادا کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ د لپاره یا د غلامي د لپاره راوسته، باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسې انتخاب کړی ده، دا موضوع باید ډېره سي، زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي. او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور سه بل کور ته ودیږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي. او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له وغړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي، هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوې راځي، هغه واده کوي، نوې راځي، یو نوی محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې. ځکه چې روابط متقابل دي، کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي، یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د اقل خو تقسیمات شي. مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري، د سړي سره ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سر اچوي. ټوله ورځ ستړي ستومانه
نه په کارونو درانه درانه کارونو باندې بوخته نه د صحت نه داغه د زړه आवाज دی وټپه د چوي چارته ویل جانان دې تور دې ما پرناله دلې نه دې تور بوینه هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې البته یا کوم وخت پورې د دوی نه مخ نیسي تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري زه خبر یم نو ته فکر وکړه چې په دې لنډې کې څومره لوی محرومیت رو دی یا عالم کتاب کې لیکل کیږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکې نه هغه وګوري او بېله دی چې د رضایت چاته یې ورکړي او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي لا هم زیات شوي
همدغه چې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هیڅ نه وایي اته پام خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري تاسو څه فکر کوئ ناپوهي ده اوقدیدی او که دبل اولاد نور تخکاری
و زه فکر کوم چې ناپوهی ده ځکه که دوی علم پوهه په کافی اندازه ولري البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي هماغه ده چې احترام زیاتېږي هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکیږي د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېر نه ژوند خو یو چانس دی چې انسانان د دنیا ته راځي باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم سړی خوشحالیږي انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي د نورو په قدر نه پوهېږي ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی انسان خو بنده دی بنده خو اشتباه کوي خدای خو نه دی ګذشت کولري ژوند جوړېږي مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ زره چې قد یې اوچتېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی نو دا جینکۍ چې لا بېچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته او لا آماده نه دي جسمان ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کیږي دښمنیان پیدا کیږي هر چیرته د دوی پاکل خبرې کیږي په اجتماع کې په دلته والته کورنیو کې نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی
اغلی امیل درته وایي چې کله چې له نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کیږي یو ډول دغه شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي وایي چې اوس موږ واک اختیار ده دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلیدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته همدغې د زوم خوندو ته همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي؟
بے اندازہ کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پات کېږي پرونو کې چې کله دوی پیږي د سی برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې د دوی اخلاق د سی د دوی ریایت نور زامن کوي سوک آسانی دور نه ورکي سوک ور سره دوستی نه کوي سوک ور سره ښه وضعیت نه کوي سوک ور سره خیخي نه کوي دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی په دې خبره دوی نه پوهېږي که چیرې پوه شي نو ډېر سانه ده د خره بیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي محبت یې لورینې او بل ته یې په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډېر ضرور دی د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي
بله
خلک ورته ښه نظر ګوري
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
لکم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه پښېمانه وي؟
ډېره مننه ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهدا باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنۍ کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل جلاله په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یو جلۍ ته وشي باید دغه یو څه یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله هم داسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت نو یعنی دوی اکثره پلانونه ته نسي دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لویږي یا غټیږي نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردې کور ته ځي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شې یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو غوڼي چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر دسی مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته سوي نه وډه ولا تاوتری خوالی په دلته رامنځته کیږي په البته کله چې دغه وادیږي هغه ارزښت چې موږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور د نه ورکو دا سبب بل کور د زی هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شای ما خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوري خوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پښتنه نشي کولای ادي خلغه کور کې پکار نه دا شوی کور کړه دوی دا درس نه تورګر شوی چې ګویا ته دا حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخې ته کار وکې البته یو شرط دا چې دا واجب نه دي خو د خپل دی شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند دی مور او بلاره دی خوخې دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثلا د خوند خبره ومنې ځکه غوي مور بلار دي ته د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا هر څه پر ځای کولای شي
استاد د دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې داسې وضعیت رامنځته کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته د نږدې خپلوانو کار نه پریښودل کیږي په کور کې یا کاروبل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات د سیاو کورنۍ کې کومواجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غزتون زلامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثلا د یو فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر خو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غزتون سره حتی په مرکزی ولایتونو کې د غزتون سره مخ یو د هغه ستونزې چې موږ خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې دلی په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نور کول کې خپل کور خپل پلارګنې ته نه پرې خودل کې خپل د سینې د خوان نه مثلا د کورنۍ غړي د فکر کې لکه مونږ چې دغه خزم مثلا کور دراغله د انګور راغله ما ورندار راغله په دې مرج دا ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم ما خوند قرار نسی لیوار په امرونه کې چې ما دغه وکیا مثلا هغه خوخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی خسر ورته ځان نه خوند جوړ یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دی معلوم چې مونږ دوی څنګه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکیا مثلا نو وایي چې تاسو باندې حق نه لري نو دا په دې معنی چې دا ډیر یعنی تاسو مخې ډیر زیات حیا وي د دوی ډیر سپکه خزه ویل کیږي یعنی دا د مادي امر څخه نافرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصول څخه خپل حقوق څخه نه دی خبر دا یو ځنه دلیل دا چې دا ټول نه پوهیده کچیر د علمي په دې ټکورانه کې په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خوخ خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم خو انګور چې د خپل طرز کار او مسولیت پیژني خوند خپل حقوق پیژني زوجین حقوق چي نو هیڅ کله به د سوز رامنځته نشي نو ما په زر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی دا تاسو به حق نه لري دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غ خواله ده د دوی په اخلاق په خید سنیات په شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې استای باید بخنه وغوړی او دین ورسره مثلا تاسو د دې کوشش مکوای چې دینه دي حادو توقع څخه زیات وختونه کوي نه د میرمنه دي خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مل لري چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانيت د تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه وختل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکي
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې لاره چې د افغان مېرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړ کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 11 44 شپږ سوه یو دا باندې نه خبرونه تربیه هي چاري